په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسېدلي په همدې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې درته وایو. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا شلمه د جون لسمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د قزاقستان ولسمشر په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټ پالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غوښتنه وکړه. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. په پیل کې سید کمال شاه عارف د افغانستان خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ولسي جرګې یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالي وایي چې د روان کال پیل څخه تر دا مهاله 202 قاچاق وړونکي نیولي دي، او په بامیانو کې نن هم د یوه ښوونځي 18 نجونې مسمومې شوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګې یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د اورزګان، د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ د مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په دې اړه د وکیلانو لاندېښنو وروسته وویل چې پر یاده موضوع به له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ مشرانو جرګې هم د هیواد امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او زیاته کړه چې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره شنبه د بدخشان یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده، او لا هم امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په بیرته نیولو نه دي بریالي شوي. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 قاچاق وړونکي نیولې دي. د دغې ادارې ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو قاچاقبرانو کې 8 مېرمنې، 2 بهرنیان او 4 د عامه خدمات کارکونکي هم شامل دي.
دو ماه اخیر دقیقا ما به تعداد 69 قضیه به مظنونیت 68 مظنون و به ترتیب به تعداد 72 قضیه به مظنونیت 92 نفر در ماه ثور از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی ما وصلت ورسیده که حالا که در تاریخ دم قرار داریم 32 قضیه الا تاریخ 19 ماه روان رسیده که
نموری سیاته کرده چه لنیول سو کسان سخه پا لزگونه کیلوگرام نشی مواد هم ترلاسه سویده. دا پا دست حال که ده چه نن اولسه جرگه پا هیواد که ده نشی موادو ده تولید او پا نشه د روړ د کسانو د زیاتوالي په اړه د نشي موادو سره د مبارزې وزیر خپل استجوابي غونډې ته ورغوښته و. د بغلان د امي روغتیا ریاست لخوا 2.5 ټنه بې کیفیت خوراکي مواد او تر وخت تیر درمل وسوځول سول. د دې ریاست مرستيال عبدالعالم غفاري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مواد تیر څو میاشتو راپه دې خوا د دوی د مسولینو لخوا راټول سی وو. نوموړي زیاته کړه چې د بې کیفیت خوراکي موادو او تر وخت تیرو درملو راټولول ته به ادامه ورکړي او عاملین به هم د قانون منګولو ته وسپارل سي. او په بامیانو کې نن هم د یو ښوونځي 18 نجونې مسمومې شوې. د بامیانو د والي ویان عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د مسمومېدو دا پیښه هم د پنجاب ولسوالۍ په یو ښوونځي کې شوې. تېره ورځ هم د دې ولسوالۍ په یو ښوونځي کې 26 نجونې مسمومې شوې وې. تر اوسه د دې مسمومېدو علت نه دی څرګند. د دې ولایت چارواکي بیا وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکو زی وړاندې کوي.
د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټ پالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. نظربایف نن په استانه کې د نړۍ او سنتي ادیانو مشرانو پنځمې کنګرې ته وینا کې وویل بنسټ پالنه د اسلامي ارزښتونو له پلوه توجیه کېدای نه شي. نظربایف دغه راز د ټولو پوځي شخړو د ختمېدو غږ وکړ او زیاته کړه چې د قوې له لارې د هر ډول سیاسي مخالفتونو حلول باید په کلکه رد شي. نظربایف د نړۍ او سنتي ادیانو کنګره په 2003 کال کې جوړه کړه او غواړي وښيي چې قزاقستان یو عصري او زغم لرونکی هیواد دی. د غونډې ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه سیاسي او دیني مشران او دغه راز پوهان راټولېږي. د استانې د سږ کال 2 ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو عمومي منشي ایرنا بوکوفا، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس لامبرتو زانیر، د اردن پاچا عبدالله او د فنلند جمهور رئیس ساولی نینیستو هم ګډون وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس الماسبیک اتمبایف په خپل هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. اتمبایف نن په یو بیان کې وویل هغو ازبکو کورنیو چې قرغزیان ساتلي وو او هغو قرغزیانو کورنیو چې ازبکان ساتلي وو ثابته کړه چې نژاد مهم نه دی بلکې بشریت او انساني کرامت تر ټولو مهم دی. د قرغزستان جمهور رئیس دغه راز وویل ژر بیا او که وروسته د شخړو عاملان به مسؤول وپېژندل شي. د د پخواني جمهور رئیس قرمان بیګ باقیف او د هغه د ملګرو نمونه یاد کړل. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې د 400 زیات کسان وژل شوي ول او په زرګونو نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر نور اتری تم دي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د بشري حقونو ډلو او ملګرو ملتونو له پاکستان نه په وار وار غوښتي وو چې دا کس دې نه اعداموي. آفتاب بهادر مسیح په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په جرم محکوم شوی و، خو د بشري حقونو ډلو استدلال کوو چې د بهادر په قضیه کې دوه تنو شاهدانو ویلي دوی شکنجه شوي. د بهادر مدافع وکیلانو ویلي پخپله بهادر هم شکنجه شوی و چې اعتراف وکړي. په دې توګه د شکنجې په واسطه اعتراف د منلو وړ نه دی. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د اعدام سزا جاری وه، خو وروسته په 2001 کال کې ورته د 18 کلنې حد وټاکل شو. د لاهور ښار د زندان یو چارواکی وایي بهادر پرون سهار له اعدامېدو مخکې وویل چې بېګناه دی او په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره یوه مقاله هم لیکلې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نو وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو د نړیوال کانفرنس په څنګ کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. پاکستان هند ته د دوستۍ لاس غځولی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو هڅه کوي، خو د نواز شریف په وینا هند یې ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان صدر اعظم د هندي مشرانو وروستي بیانونه خواشینوونکي بللي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر څو ځلې جګړې کړي او د چین په ګډون هر یوې خپله خاوره بولی. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې په کشمیر کې د اوربند او ټول پښتنې غږ کړی و، خو د دې سازمان غوښتنې ته هیڅ لوري پام نه دی کړی. د اسرائیلو صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظره دي چې له ایران سره کېدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هیله په وروستۍ معاملې کار کوي. د اسرائیلو صدر اعظم دغه راز وویل د یادونې وړ ده چې له ایران پرته د سیمې هیڅ هیواد په دې مذاکرو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشر سره یې خبرې کړي، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاحکار دور ګولډ د سعودي عربستان او جنرال سره د ایران په اړه بحث کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې دی غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاحکاران عراق ته واستوي. د جمهور رئیس اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای په ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یوه نوې پوځي اډه جوړه کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله هم مرکزونه لري. چارواکي وایي سره له دې چې جمهور رئیس باراک اوباما د عراق د ستراتیژۍ په اړه د سیاسي ارادې په اړتیا او اهمیت پوه شوی، خو تر اوسه ونه شو کړی چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د زیاتو سیمو د نیولو مخه ونیسي. د نورو محدود شمیرو پوځیانو لاستولو څخه یې ښکاري چې د نورو لارو تر څنګ جمهور رئیس پوځي انتخاب غوره کړی دی. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلې اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر نشته. د اوکراین د عاجلو خدمتونو دولتي ادارې رئیس میکولا چیچوتکین وایي د اور لګېدنې په دې پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. دی وایي د تیلو شپږ ټانکونه لا هم سوځېږي. اور د جون په اتمه لګېدلی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د برتنی ولول لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسیدلی تفصیل په څو شیبو کې درته اورو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان قواوې د هر ډول امنیتي خطر د مقابلې توان لري.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي.
د ولسي جرګې ځینو استازو او کارپوهانو پر اوسني حکومت انتقادونه کړي.
دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو او څو خپل برخه اخلي. خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
د هلمند د بشري حقونو ساحوي دفتر په زندانونو کې د شکنجې موضوع څېړلې.
شکنجه استا شتون لري په امنیتي او کشمیر باندې په هلمند ولایت کې باندې سوره د کوچمو متهمین سره موږ صاحب کړی دي.
د امریکا په جندل سوي سندرغاړي لیډي گاگا په شونځیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي په کمپاین کې برخه واخیسته. اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرام په همدې خبرونې کې ووري. د مخکښو ښځو په پروګرام کې له عالیه رسولي سره خبرې شوې چې په بهر کې زیږیدلې خو کار افغان ښځو او ماشومانو ته کوي.
د کوچنیوالي رئیس د افغانستان د خلکو دپاره او خپل د وطن دپاره مینه درلو. ما غوښتل چې زه ته خبرنامه شم ورورستوم.
دا خپرونه تر دریو بجو ده چې په جریان کې نور مسایل هم څېړو. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د برتانیولو لپاره لا هم پوځي عملیات روان دي. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشنبې په ورځ ویلي وه چې دغه ولسوالۍ به په څو ساعتونو کې بیرته ونیسي. خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالی ونیوله اوس سونوری ولسوالی له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د یوې جرم ولسوالی ډیره زیانمنون کیده. کیران او منجان هم د غسی بهارک ولسوالی ته عملا جدي امنیتي ګواښ متوجه دي. هر شی به ممکن په دغه ولسوالیو کې یو پیښه وسی. د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په سیمه کې دغه موضوع تعقیب کړی دی. آریان صاحب، پوځي عملیات څه پرمختګ لري؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د بدخشان سیمه چارواکو ازادي راډیو وویل چې دوی کله چې د شنبې په ورځ دغه ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله، له هغې ورځې راهیسې دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. څو دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي. د بدخشان د امنیت قمانداني د امنیت امر سخداد حیدر وویل چې اوس مهال دوی په غرنیو سیمو کې هلته خپل پوځي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او عملیات روان دي څو دغه ولسوالۍ بېرته لاسته راوړي.
د دفاع وزارت مخکې په دغه عملیاتو کې د شاوخوا 200 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. آیا د بدخشان چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي چې په دغه عملیاتو کې مرګ ژوبله هم سوي ده که څنګه؟
بله، د بدخشان سرپرست والي مازادي راډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې څه باندې لاس کسان او وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو زیات شمېر یې ټپیان دي او څلور تنه پوځیان افغان پوځیان وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. والي دا هم وویل چې وسلوالو په سیمه کې یو شمېر ملکیان هم ځورولي وخلي ټکولي دي. ده وویل چې دا معلومه نه ده چې څه چې دا کسان یې وخلي او ټکولي دي او وجه څه وه.
ولی عملیات لاسته راوړنه نه لري یا دغه ولسوالي ولی لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده؟
دا باید ووایي چې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په تدریجي ډول عملیات مخ بیایي، ځکه د بدخشان که تاسو ته معلوم وي نورو کسانو ته بدخشان او غرنی ولایت دا خصوصا یمګان ولسوالۍ یو ستراتیژیکه ولسوالۍ ده او ډېره داسې پراخه هوار ځمکې نه لري، ټول غر دی. دوی وایي چې موږ په تدریجي ډول عملیات مخکې بیایي، څو افغان ځواکونو ته زیان ونه رسېږي، همدارنګه ملکي وګړو ته. او بل خوا ته د بدخشان مدني فعالان وایي که چېرته دا ولسوالۍ ډېر ژر د افغان ځواکونو لاس ته رانیسي، یعنې طالبان ترنه ونه باسي، امکان لري چې داسې د جرم ولسوالۍ صفت وکړي، همدارنګه د وردګ ولسوالۍ. او بل دا چې د کرانو منجان لار هم په دې ولسوالۍ باندې تېرېږي، د مادن نه چې کوم موټر راځي د لاجوردو دام په همدې لارې تېرېږي. همدغې وجې وسلوالو مخالفینو زیاتره فوکس په دې ولسوالۍ کړی. که دا ونیسي نور هغه نورې ولسوالۍ د دوی د ګواښ یا تهدید لاندې وي.
ډېره مننه اجمل آریان و چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ پر وضعیت یې را سره خبرې کولې. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. افغان چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او دغه عملیات ځکه ورو روان دي چې هڅه کېږي ملکیانو ته پکې زیان ونه رسېږي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه پوره وړتیا لري چې په یوازې سر کولی سي د هر خطر په وړاندې ودرېږي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري راته وویل چې دا مهال په ګڼو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي او هغوی باندې ضربې وارد کړي. تاسو ته معلومه وي چې دا موږ اوس اولس عملیات په څوارلسو ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې مخالفین سر پورته کړي هلته وسلوال پوځ د دې وړتیا او توانایي لري چې هلته لاړ شي عملیات وکړي یا هغوی لمانځ ونیسي او یا تر زیار او تاوان ورته ورسوي. دا په دې معنی نه ده چې دلته جګړې پسرلی دی. جګړې او بریدونه په رښتیا باندې لږ زیات شوي دي. دا په دې معنی باندې نه ده چې مخالفین دومره ځواکمن دي چې زموږ نشي کولی یا هغوی مخنیوی وکړي. وسلوال پوځ د افغانستان هرې سیمې ته د دې امکانات لري چې ورسېږي، هلته عملیات وکړي او د مخالفین له منځه ویسي او په هغوی باندې ضربي وارد کړي.
دغه مقابله چې تاسو یاده کړه چې افغان قواوې کولی سي د هر تهدید په وړاندې ودرېږي، بیا ولې پر دوی بریدونه زیات شوي دي او د دوی تلفات هم ورسره په دې وروستیو کې زیات شوي؟
نو تاسو ته معلومه ده چې دلته 50 هېوادونو بهرنیانو سرتېري وو او د یو لکو ډېر زورونه زیات شمېر سرتېري د افغانستان څخه ووته. ما مخکې تاسو ته وویل چې مشکلات شته په افغانستان کې د چین استخباراتي چې جګړه په موږ باندې تپلې ده. جګړه موږ نه ده پیل کړې، د بل کونه حمایت کېږي، د هغې سالري کېږي، دلته ورسره مرسته کېږي، تجهیز کېږي، رالیږل کېږي. دا مشکلات په افغانستان کې شته دی، مګر یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د افغانستان خلکو تصمیم نیولی دی، هوډ کړی دی چې د خپل هېواد نه د وسلوال پوځ پر ټایم خپل هېواد نه دفاع وکړي او د وسلوال پوځ ملاتړ وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیر و چې په خپلو خبرو کې د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګنداوه. ده وویل چې په 14 ولایتونو کې 12 پوځي عملیات روان دي چې رهبري یې افغان ځواکونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت هم د تیر په تیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي. دوی وایي د حکومت مشرانو خپل هغه خبره هېره کړې چې حکومتي پوستونو ته به اشخاص د وړتیا، تخصص او تجربې له مخې ټاکل کیږي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. اجمل تورمان پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا لوړو حکومتي پوستونو ته د اشخاصو ګمارل او معرفي کول له انتقادونو سره مخ شوي او ویل کیږي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازي آریان یون د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ټولې مقررې د شخصي ارتباطاتو او پیژندګلوۍ له مخې شوي دي. اغلی یون ازادۍ راډیو ته وویل
دوی ویلی چې مونږ مسلکي کسان، مونږ وړ کسان به سن کابینه کې یا د والیانو په صفت یا مهم نور پوستونه چې دي د چارواکو په دې به یې وګمارو. خو مګر مونږ چې اوس ګورو فقط دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي او هر څوک هماغه خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
د سیاسي چارو شمېر افغان کارپوهان هم دا مني چې ډېری مقررې د روابطو له مخې شوي او د وړتیاو موضوع ته جدي پام نه دی اړول شوی. د سیاسي چارو افغان کارپو محب الله شریف:
دوی تر ډیره ښایي لیاقت ولري، خو ډیرې دغه مقررې داسې شوي چې پکې روابط او پیژندګلوي په پام کې نیول شوي پرته له دې چې نور معیارونو ته پام وشي.
د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه شاوخوا 9 میاشتې تیریږي. په دغه موده کې افغان حکومت ډیر ځله له انتقادونو سره مخ و. ولسي جرګې ته په خپل وخت د کاندید وزیرانو نه معرفي، د نوي والیانو په ځنډ مقررې او ځینې نور مسایل هغه څول چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او د کارپوهانو تون خبرګونونه یې راوپارول، خو چې تر ډېره دغه تشې ډکې شوي دي. انتقاد دا دی چې په لوړو حکومتي چوکیو مقرر شوي کسان د وړتیاو له مخې نه، بلکې د پیژندګلو له مخې ټاکل شوي دي، کوم چې د افغان حکومت مشرانو یې په وړاندې د مبارزې جدي هوډ کړی و او ویلي ول چې د مقررو معیار به دوی ته یوازې او یوازې شایسته سالاري وي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د کابینې یو شمېر غړي، والیان، رئیسان او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هغه کسان دي چې د کمپاینونو پر مهال له اشرف غني او عبدالله عبدالله سره ولاړ و. د اجرائیه رئیس مرسیال ویان جاوید فیصل به ازادۍ راډیو سره خبرو کې وایي چې مقرره د مسلکي توپ او معیار لمخې کیږي، خو هغه کسان چې له دوی سره په کمپاینونو کې و هغوی له پخوا هم سیاسي فعالیتونه درلودل.
ډېری خلک فکر کوي چې اوسنۍ مقرره چې سوي دي هغه اشخاص چې په کمپاین کې دغه دوه رهبران سره و، دا صحیح خبره ده. څه د افغانستان خلک چې و د کمپاین پر مهال ټول په سیاست کې و، که پوهان و، که استادان و، هغوی ټول د کمپاین پر مهال یا په تیرو ټاکنو کې په دغو دوو ډلو کې له یوې ډلې سره وه. طبیعي ده چې همدغه اشخاص بېرته حکومت ته راځي، ځکه چې موږ له بهر څخه خارجان نه سره وړو چې هغه افغانستان کې زموږ سره کار وکړي.
ښاغلی فیصل دغه شان هغه تورونه ردوي چې ګوندي په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې هم کسان د وړتیاو له مخې نه دي مقرر شوي. دوی وایي دوی ډېری ځوانان دي او وړتیا لري، خو د پخوانیو هغوی په شان غټ نمونه نه لري. کارپوهان وایي که چیرې په حکومتي پوستونو مقرری د وړتیاو له مخې نه، د پیژندګلوۍ او روابطو له مخې ترسره شي، نو د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې د ډېرېدلو امکان موجود دی.
د اجمل تورمن په رپورټ کې مو واوریدل چې د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت د تیر هغه په څیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي، خو افغان چارواکي دا مسله نه مني. په هلمند کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د دې ولایت په محبسونو او توقیف ځایونو کې لا هم د ځورونې پېښې ثبت سوي دي، خو د هلمند امنیه قومندان دا راپورونه ردوي. الیاس دایی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل احمد بلال صدیقي وایي دا شواهد په لاس کې لري چې ښایي لا هم په یو شمېر محبسونو او توقیف ځایونو کې زندانیان شکنجه او ځورول کېږي. صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی موندلې ده چې د ولسوالۍ له توقیف ځایونو نیولې تر مرکزي زندانونو پورې زندانیان وهل کېږي او په ډېرو مواردو کې د دوی څخه د شکنجه او ځورونې له لارې اقرارونه اخیستل کېږي. بلال صدیقي په ځانګړي ډول د پولیسو او د ملي امنیت اړوند توقیف ځایونه او زندانونه یاد کړل. پر زندانیانو د خپلوانو ملاقاتونه بندول، د جامو او نورو اړینو توکو نه پرېښودل د ضروري هغه موارد دي چې هره ورځ زندانیان ورسره مخامخ کیږي. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملا خیل په محبسونو کې د زندانیانو د شکنجه خبره ردوي. وایي د محبسونو اړوند پولیس روزل سوي دي او د قانون له مخې چلند کوي.
څوک دې حق نه لري چې یا شخصي امدان یا محباس او وطن دا شان ولري په ټولې هلمند کې نظر تیره کې به مناطق حاکم پیدا کړ ټولې قانون په کار کې چل تاله او دا اطنان د کوزده خبر نشته.
ملا خیل وویل که چیرې په دې اړه شواهد وموندل سي عاملین به قانون ته وسپاري. د هلمند ملي امنیت لومړی مرستیال ډګرمن میر حمزه خدمتکار هم په خپل توقیف خانو کې د زندانیانو د هر ډول شکنجه خبره رد کړه. وایي ویل حقوق بشر او نورې اړوند ادارې کولی سي نظارت وکړي او د دوی په توقیف ځایونو کې د زندانیانو سره په دې اړه خبرې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د زندانونو او توقیف ځایونو څخه د شکنجه او ځورونې خبرونه ورکول کېږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د مرکزي زندان بندیانو څو ځله د پولیسو او د محبس د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله د نه خوړلو په احتساب لاس پر کړ دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوسه د رادیو ته غوښیست. د روغتیا وزارت په شونځیو کې د لمړنیو روغتیایي زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د شونځیو د نورو مزامینو ترڅنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لمړنی روغتیایي مسایل شول کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کیږي. تفصیل د رحمت الله افغان پر پټ کې.
د عامه روغتیا وزارت په خونځي کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د زده کوونکو روغتیایي ستونزې تر ډیره هوارې شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبریالانو ته داسې بیان کړ.
دوه پروګرامونه دي، یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکو ته ورښودل کیږي، بل زموږ ټیمونه به ښوونځیو ته ځي، د درملنې وړ ستونزه به هلته هواروي. که روغتیایي معاینو ته اړتیا پیښه شوه نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا د ښه والي لپاره اقدامات کوي چې د هیواد په ښوونځیو کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پیښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو ښوونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښه والی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغېز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو وقایه د پوهنې، کورنیو او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغېز
ښاغلی بلخي وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمېر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړې. د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 8 میلیونه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمېر یې د نه لیدلو، نه اورېدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحتي طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد ردوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول سي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کمدیش برګي مټل لار له 8 کلونو راهیسې بنده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړي او دولت پلوه کسان پر دغو لارو تګ راتګ نسي کولی. رپورت له روهله انوري واوري.
د برګي مټل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادي ازادي رادیو ته وویل پوره 8 کاله کېږي چې برګي مټل او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړي، د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکوونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ 40 ځایونو کې مونږ کوز کړلو، تلاشي واخله او دې ځای کې تلاشي واخله، حکومت کې ورسېږي واغلته تلاشي واخله، دا غلطه تلاشي بېخي در پدری. فقط هغوی خو بدنشا کلي کې دا کړی دي، خو هغې نه دې خوا یو یو طالبان وزي تاغوی تلاشیگان کوي نو نور څه بوه
څه وی درته
خواش وی چرته یو څه کوي عسكر خونه یو دغه شي.
هغه وای کوم کسان چې په یادو پوستو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وژل کیږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه، غیر د مرګ نه نور څه شي نه لري، یا خو 15 لک روپۍ د ضمانت اخلي د نه خوشی کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې لتی رواتو کالو د کامدیش له گورد تر کمو پوری لوی لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستي جوړی کړی او خلک ستونزو سره مخ کړی دي.
د کمدیش او د برګمټل لاره تقریبا 8 کاله را پدې خو بند ده. د گورديش نه بر تر کمو ساحه پوری تر اورمور نه لخته ساحه پوری دا ساحه کې طالبانو باقاعده پوستي دي او دا غوی لخوا نه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو لپاره تړل شوی او خلک ډیرو سخت ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سرپرست والی وای دوی 2 ځله د یاد لارې د پرانستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړي او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خندونو لری کول لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو تر اوسه لجمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا د مشکلم 2 ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم را سره شوي او مونږ کوشش کوو چې هغه وعده عملي شي او دغه لاره د خلکو په مخ پرانستل شي.
وسلوال طالبان وایي چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لاره پرانستي.
کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د ارغستان ولسوالۍ خلک وایي چې اوسنۍ ولسوال د قبایلو ترمنځ انډول نه ساتي، په کار ده چې یو بې طرفه ولسوال دغه ولسوالۍ ته راولېږل شي. محمود احمدی لزابل وای په زابل کې د ترانسپورت په برخه کې اداري فساد روان دی، د دې ستونزې پوښتنه دی وشي. حنیف له کندوز لیکلی، په خان آباد او د کندوز په نورو ولسوالیو کې د ناامنیو یو ولایت غیر مسؤول وسلوال دي چې هر ورځ د دوی له لاسه وژنې او سرغړونې کیږي. محمد خان خیاط له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکلی چې د ګرشک او نادالی ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک ډیر خراب دی، هیله د دولت دغه سړک جوړ کړي. بل اورېدونکي رحیم الله مقدس بیا په مرجې ولسوالۍ کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو غوښتنه کړې ده او وایي زیات ماشومان مجبور شوي چې په جماعتونو کې درسونه ووایي.
دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه د غرض مخکشي شزي خوست په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. جان قال کوزی په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي څارنوالي وایي د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 تنه قاچاقوړونکي نیول شوي دي. د دې ادارې ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو قاچاقوړونکو کې اووه مېرمنې، دوه بهرنیان او د عامه خدمتونو څلور کارکوونکي شامل دي. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د هیواد په روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اروزګان د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ دا مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټولې نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. د قرغزستان جمهور رئیس الماسبیک اتمبایف په خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. اسرائیلو صدراعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظره دي چې له ایران سره کیدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې دی، غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمېر زیات کړي. او د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر یې نشته.
د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزیر وایي چې تر دې وروسته به د قانونو تړونونه او د داوطلبۍ تر جدي څېړنې لاندې ونیول سي. داود شاه سبا د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پلانونو د تشریح پر مهال د عینکو د مسو کان د تړونونو د عملي کولو پر سرعت هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې انتقادونه وو چې د قانونو په قراردادونو کې فساد موجود دی او حکومت یې په وړاندې بیا غور دی. داود شاه سبا څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویلي چې د دغه وزارت په قوانینو او مقرره کې ګڼې ستونزې موجود دي. د کندهار سوداګر وای حکومت باید د دوی تازه میوې ته د صادراتو زمينه برابر کړي. دوی وای تیر کال حاصلات په حکومت کې د ستونزو له امله صادر نسول او سوداګر او بڼوال ډیر زیان منسول. د کندهار د سوداګری او صنایعو خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل دوی له دولت غوښتي خو تر اوسه ورته جدي پاملرنه نه ده شوې. د کندهار د سوداګری او صنایعو خونی وای چې سش کال به په دغه ولایت کې د تازه میوې په ځانګړي توګه انګورو او انارو حاصلات 10% زیات وي. د نورستان سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې کرنیز محصولات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 95% خلک په کرنی او مالداری بوخت دي، خو له دې سره سره لاسته راغلي حاصلات د خلکو اړتیا نه پوره کوي. دوی وایي په نورستان کې د بزګرو ستونزو ته اړوند وزارت خاصه پاملرنه نه ده کړې. چارواکي وایي په نورستان کې ډیری بزګر غنم، جوار، اوربشي، لوبیا او چالو کری خو د اسلاسو تخمونو او سری لکمش سره مخ دی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني ډیر شپله، یو یورو شپږ افغاني پنځه شپله، یو انګلیسي پوند یو نیو افغاني پنځه ډیر شپله، زر ایراني تومان اول افغاني پنځه نیو پله او زر پاکستانی کلداري 500 اتی افغاني.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل تاسو کولی سي چې پر همدغه څپو هر ورځ د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د 1200 ساعتونو لپاره واوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو پانه په انټرنیټ کې هم پیدا کړی چې پته د ازادي رادیو .com. دغه ورځ که فیسبوک کاروي کولی سي د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم در سره خوښه یا لایک کړی. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي په باسونه کې برخه واخلي چې پته د فیسبوک facebook.com/azadiradio. د خوست د لکنو د سیمې د ایوب خیلو د خوړ پر سر لوی پل له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. دغه پل چې 80 متره اوږد او 8 متره پلن دی د نړیوال بانک لخوا د څه باندې 40 میلیونه افغانیو په لګښت په 9 میاشتو کې جوړ شوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل لري.
د خوز د لکنو په سیمه کې د ایوب خیلو د پل د جوړولو لارې د هغو زرګونو سیمهوالو ستونزې حل شوې چې تر اوسه په باراني موسمونو او د سیلابونو د راوتلو پر مهال دې سیمې ته په تګ او راتګ کې د ځنډ او ستونزو سره مخامخ کېدل. خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د ایوب خیلو پل د پرانیستې په مراسمو کې آزادۍ رادیو ته د پل د لګښتونو او نورو مشخصاتو په اړه داسې ویل.
دا پل 80 متره اوږدوالی لري او 40.2 میلیونه افغانۍ په ده باندې لګښت راغلی دی او دا بانک جهاني تمویل کړی دی. زما هیله ستاسو ټول نه دا ده چې ده په ساتنه کې کوشش وکړئ. تا نه پولیس مه پرېږدئ چې ځان له پولیسې ساتنه وکړي. تاسې هر یو د پولیس استئ.
عبدالواحد پټان د سیمې خلکو ته دا هم وویل چې د خوست د خاره د ایوب خیلو تر پل پورې 3.5 کیلومتره غځېدلی سړک چې ځینې برخې یې زیانمنې شوې دي په نږدې راتلونکي کې د 19 میلیونو افغانیو په لګښت به له سره په اساسي توګه ترمیم شي. همدارنګه د ایوب خیلو د سیمې یو تن قومي مشر هم وویل چې پخوا به په باراني موسمونو کې ډېر لوی ګاډي او واړه موټر په خوړ کې بندېدل او ټولو خلکو ته به ډېر تکلیف و.
په دا مشکلاتو کې برمشا د موټر دلته خاخو مریض چې څه شي نو دا ټول مشکلات دې سره حل کیږي او د ولس مشکلات د حکومت د ټولو دا حل کیږي انشاءالله.
د خوست د فواید عامی رئیس انجینیر مامور شاول چې له دې لارې نه یوازې سیمهوال له خار سره وصل دي بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو شمېر تجارتي مالونه په همدې لاره خوست او بیا نور سیمو او ولایتونو ته لیږدول کیږي.
په خوست کې مو د یو لوی پل د جوړېدو په اړه رپورت واورېدی. اوس به اسد الله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشې اوازې بللې دي. ورځپاڼه په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي نو باید متن ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سر مقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور با نفوذه کسان د دې تفاهم لیک په اړه زد او نقیص څرګندونې کوي بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پورې کوي. اسلام ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندي او د درېدو غوښتنه یې کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼه د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل یې هېر کړي دي. چراغ ورځپاڼه بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران. په سرمقاله کې راغلي چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمېر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس درون مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورنډ پر سر بحث د دن نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. 2 اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سئ. اساسي او بشري حقونه د غرض د مخکشو شزوونیز پروگرام خوترغه مخ کی یو رپورت لرو. امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا له هغه کمپاین سره یو ځای سو چې د امریکا په پانتونونو کې د نجونو او هلکانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی او تیری د مخنیوي هڅه کوي. لیډي گاگا او د نیویارک شاروال اندرو کومو د امریکا ولسته په پرانیستي لیک ویلي چې یوازې شدید قوانین کولای سي په پانتونونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی په څیر خبرېدونکي ګواښ مخنیوی وکړي. فرشتہ جلالزی په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې په حواله معلومات وړاندې کوي.
لیډی گاگا او د نیویارک شاروال د لیک په پوهنتونو او کالجونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي د قانون په ملاتړ کې لیکلی. گاگا لیکلی هر کال ځوانان په ټول امریکا کې د ښه راتلونکي لپاره کالجونو او پوهنتونونو ته ځي، خو په خوشحالۍ سره د زرګونو کسانو لپاره د ښه ژوند د خوب په دغو اکاډمیکو ځایونو کې په یو وحشتناک خیال بدل سي، ځکه په پوهنتونو او کالجونو کې د جنسي زور زیاتی ستونزه ډیره غوړېدلې ده. گاگا وایي دا یو وحشتناک حقیقت دی چې په اکاډمیکو ادارو، حکومت او حتی په ټولنه کې کسان لا هم د دې منلو ته نه دي تیار چې په پوهنتونو او کالجونو کې له زده کوونکو سره زور زیاتی کیږي. د امریکا په کانګرس کې د نیویارک استازي به د جون په 18مه پریکړه وکړي چې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لپاره د نیویارک د شاروال کړنلاره انف از انف په قانون بدله شي کنه. سندرغاړي لیډي گاگا ویلي چې د دې پالیسۍ ملاتړ کوي، ځکه دا خپل په 19 کلنۍ کې د جنسي زور زیاتی ښکار شوی و. لیډي گاگا ویلي چې په 19 کلنۍ کې یو موزیک جوړونکي چې شل کاله پر دې مشر و جنسي تشدد ورسره کړی و. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي په کمپاین کې د لیډي گاگا نوې سندره Till It Happens To You شامل شوې ده. دا سندره د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره ده. گاگا په خپل دې سندره کې وایي زه په هیجم چې تاسو څنګه احساسوي. اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونه اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاعد شویو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل سوي د خبرونی لملمه څخه به او اورو. د خبرونی ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مشر محمد اسد صفای دی. صفای سم محترم شرغلاست.
ډیره مننه زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو لاره ټولو هوادوالو ته په ځانګړي توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورسی ته خپل د زړه کومه سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
صفای صاحب کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان اساسي قانون درې پنځوسم ماده کې د معلولو یتیمانو او تقاعد شویو ګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون درې پنځوسم ماده لکه د دې دوم فصل ټول هغه مواد چې د ادب او د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د ادب او د حقوق په مورد دي. دغه درې پنځوسم ماده هم چې یو ډېر مهم او حقوق بشری ماده څخه ده چې دلته یو زیانمنون کې قشرونو څخه دلته یادواري شوی چې هغه زیانمنون کې یا اسی پذیره اقشار څوک دي. یو د ټولنې هغه معلولین دي چې په ژوند کې ډېر محدودیتونه لري او نشي کولای چې د غیر معلولو کسانو په سیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري. په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنگونو کې او د جنگونو په دوران کې ورک شوي دي او د غینه یو تعداد کورنۍ او اولادونه پاتې دي د غې د حقونو په مورد او همدارنګ هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړي او بل اخر د خدمت دوره تکمیل کړي او د تقاعد اخسته او د دې د حقونو په اړوند او همدارنګ د هغه به بضاعت او به ملکیت او به سرپرست خزو په اړوند او هغه کسان چې رسمي دندې درلودلې کینې درلودې د کهولت او د زړښت سنتر رسیدلې دي چې هغه اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرسته ته ضرورت لري. دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د دې د ژوند د خوالي لپاره لازم تدابیر ونیسي چې دوی وکولای شي دغه باقی عمر چې تیري په عزت ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دي او انساني حقوق دي د دې په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په درې پنځوسم ماده کې معلولینو یتیمانو او تقاعد شویو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل شوی دي چې له هغې جملې څخه روغتیایي خدمتونه مالی مرستې او داسې نور. ستاسو په نظر آیا دغه کسان له خپل حقوق څخه برخمن دي؟
د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین، یو د معلولینو د حقوق او امتیازاتو قانون دی او بل د شهیدانو د ورثې او بازماندگانو د حقوق قوانین. یعنی د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوي دي چې د دې حقونه باید تضمین کړي. مثلا درې پنځوسم ماده وایي چې د دې لپاره باید لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون کې ذکر شوی دی کچېره هغه معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر له افغانستان او په نور هیوادونو کې امکان لري، یعنی کچېره د دې په حقه تشوی دی لاس یا د خپل بینایي لاس ورکړي او دغه امکانات په نور هیوادونو کې موجود دي، نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې به هر تواسی اول ته د دې تداوی وشي. دا ماده صراحت لري، ول په دغه مرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عامه روغتیا وزارت د په ګډه د یو کمیسون جوړ کړي وي او دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډیر کسان مونږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زمونږه تداوی په افغانستان کې ممکن نه ده مګر په بهر کې کیږي، مګر مونږه سوګ نه استي او دغه قانون دغه ماده عملی بڑا نه لري. خو البته مرغه چې داسې یو کمیسون د تر اوسه نه دی جوړ کړي چې دغه معلولین ولېږي او د تداوی شي او د دې دوباره بیر د ټولنه کې د فعال سهم لري، ځکه چې دا ماده ډېر ټینګار لري چې د دې دی فعال ونډې د پاره پټولونه کې دا تضمین کړی دی اساسي قانون دی ماده. مګر په دغه برخه کې په طبي برخه کې هغه څه لازم دی لازم تدابیر نه دي نیول شوی. او هم دا رنګ د زړو خلکو لپاره متقاعدینو لپاره موږ تاسو ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کیږي اول خو ډیر خفه چې زه ولا نور د کار کولو واک نه لرم توان نه لرم چې کار وکم او کوشش کوي چې تمدید کړي د خپل تقاعد. مګر په نورې نړۍ کې خلک ډېر خوشحالي کې چې تقاعد دورې ته ورسیږي، ځکه چې په دغه دوره کې دوی هیڅ نوه مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوانه یعنی د ټولنې لخوانه تکمیلیږي، د تماش ورکول کېږي او دوی څه کوي په دغه اخر عمر کې دوی تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي. او کچیرې هغه کسان چې دوی رسمی دنده نه لري او دغه د زړښت سن ته رسېدلي او دوی نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي، د دوی دپاره اصلا لازم تدابیر نشته. د دوی دپاره باید داسې ځایونه برابري چې دوی هلته کښېني او پارک واوسي. موږ پارکونه لرو، دا د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک کي، دا د ښځو پارک دی، مګر د زړو دپاره هېڅ پارک نشته دی چې دولت باید دغه اسانتیاوې برابرې کړي د زړو لپاره، او یعنې د دوی د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعدو کې بیچارهګان وګوري چې د هغه خپل معاش د اخیستلو دپاره دوی دومره په عذابېږي، داسې یو درست سیستم د دوی دپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید دوی دغه خپل امتیازات ترلاسه کړي. حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته یوړل شي، مګر له بده مرغه چې دوی کله کله د دغه تقاعد د اخیستلو نه بېزارېږي چې اصلا ترلاسه نه کړي. په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي د یو ادارې نه، که کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخېږي، باید د دوی د تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دوی دپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دوی د تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم هسې چې لازم دی توجه نه ده شوې او عملي بڼه یې ډېره ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډېر د دې قانون ورته په هغه باندې ټینګار لري، د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې دوی ته یو تعداد مالي امتیازات ورکړل شوي دي چې د دوی ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته. مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري، هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼې ډېرې هغه دي کمزوري دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه کوم ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په دابښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا.
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
بیا هم شرغلست سپای سب په دې برخه کې اړوند اورګانو ته څکول پکار دي ترڅو اړو کسان خپل حقوق پر وخت ورسوي وي.
هر ټولنه قانون چې کله په یو ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي، د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي. ټولنه باید انضباط پکې راشي شي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي. صراحت لري چې دغه حق تا ته درکړل شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کار ونه کړې. دغه امر دا نه دی، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف دی قانون جرم ګڼل کیږي، او کله دی چې قانون وایي چې دغه کار وکوتی ونکه هغه هم جرم ګڼل کیږي. مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازمه ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو ښځه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې او ویني او وایي کچیر زه دغسې معلولیت ولرم جوړ سړی یم او دواړه پښې زما قطع شي یا دواړه سترګې زما بینایي ونه لري یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغې ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله یعنی د جنګ په ذریعه دغه کار شوی او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه ونه کړي، طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنه په مقابل کې دی عقدی اخلي او دی خپل مخالفتونه اخلي. دی باید ډیره توجه ولري دغه اسیپذیر او زیانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دی هغه خپل محدودیتونه چې لري او له معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي. دولت مکلفیت لري چې دی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانون گذار هغه تصویب کړي دي، حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډیره خواجه په ډیر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون ته تطبیق کی او دی هم په دغه صورت کې کولای شي چې قانون ته غاړه کړي او هیڅ کله د قانون خلاف یو عمل تر سره نه کړي. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري، هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي، دغه پلی کې او خپل ایمانی او وجدانی دنده په سالمه توګه تر سره کړي.
ډیره مننه
تاسو هم مننه کور ودان.
قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام ملسه.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې موزه احمد شي بر هر کله کوم. دا اونۍ مو داسې څوک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. عالیه رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټري اخیستی او اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټري د اخیستو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان میرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. عالیه جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او څه یې کړي؟ په لنډو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیس نه کار کوي چې د شوزو د پرمو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومه سوالي دي چې د لږ خلک موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د ا هسپتال سامان او د ډاکټر پروګرامونه صحت کې جوړ کړی دي د افغانستان کې.
دغه کارونه تاسو په کومو ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې دي او دغه ولایتونو کې موږ کار کړی دي، یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې، او په خبرو کې مونږ د یتیم خانو سره، د سینا هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره، د هسپتال سره پارتنرشپ مونږ کړی دي او کومک مونږ رسولی دي په دغه هسپتال.
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار، څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت شنه وي؟ ل امنیت څنګه سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسه کارکونکو مخامخ شوی نه دي؟
بلې، موږ د ان جی او وایز دا هدف دی چې هغه خلکو ته موږ باید کومه کولی شو نو رسیږي په دا ولایت کې چې دی د سکیورټي امنیت څنګه او موږ د سو اورګنایزیشن سره کار کوو او د ولی صاحبانو سره موږ کار کوي او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه هم د وزارت صحت یې وزیر موږ ته خپل رئیس تخته ولیدي. موږ د دې سره د دایوت کلینی چې یو هسپتال په شل کیلومتر کې ده او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر نو دا د دې د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک رسته ولیدي او دغه دایوت.
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مسونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان مشه امریکا کې چې دی او دې دا غوې سره امخري خو د کوچنیوالي رئیس ته د افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مننه درلو او ځان ته مشه امریکا ما غوښتل چې دې ته خبرونه نشم مرورته او په دې کې مشه لپاره په دې خاطر چې یو وخت افغانستان دا سمونکو د ولایت په کندهار تعلیم او د شوزو لپاره ډېر اپورتونټیز و چې د اسلام د لارې او شنه باندې د څه ډول رقم اپورتونټیز به درلمه او به خاطر زما زبان خوشش کوم چې د امریکا خپل تعلیم مختل خدمت نه اخیسته د امریکا کې زوونه مشکل څه خپل د افغان سره کوم کوم.
په افغانستان کې ساسو د کارونو مخې ته پراته خندونه څه دي، مشکلات څه دي؟
افغانستان کې دلته ډېر مشکلات دي، خصوصا چې یو شزه او یو د خارجي سره چې راغلي چې نابلد دي دلته مشکلاتونه خوسته، خو هر مشکل ته باید حل باید داشته او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کوچ په سپورت سیستم جوړ کړو، ټول کومک ورسي او د یو د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای موږ باید د مشکل کومک خو چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل سره سپورټ وکړو. او دلته په افغانستان کې شکر دی هم د وزارت وزارتو د خاص څخه د وزارت عمر زنان د وزارت صحت یعنیه او د هر ولایت کې د والي صاحبانو سپورټ موږ ډېر اخیستی دی. په دې ختمو کې زموږ چې کار استوو لکه د امریکا څخه چې د
خو بیا هم ستونزې شته او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت ستونزې هم شته که د دغو مشکلاتو مخه ونیول شي تاسو به بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي؟
هر لکه ما چې د مخه ویل چې هر کار کې ستونزې شته مګر موږ باید خپل کار پرېنږدو خدمت وکړو. او خصوصاً چې هغه خلک چې د خارج کې تعلیم کړي یا تجربه لري باید خپل وطن ته بېرته راشي او خپل افغانانو ته خدمت وکړي. ډېر باید راپورته شي دا ډېره مهمه ده او چې ستونزه باید یو لار ورته پیدا کړو.
علی جان رسولی مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ډېر مننه رسول.
چو چیا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کتای دامدان کل تنظیمای زور است جبی به زور اومده ان هم نمیفهمی که در بلوی جرگت نیو کیلو هم جنگو جدارن
به حضور در گاونده هوت پاکستان و گوره چمدم
و بایسی یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی پاکستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.